ستړی دی نه یې او د ساجی رادیو د اټو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه په منځني صفه دوله شپږنی په افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ساجی رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. تر خبرونو وروسته مو د سپین بولدک په سره د سیمه کې د پاکستاني او افغان ځواکونو تر پرونی جګړې وروسته د کابل او اسلام آباد له تورونو خبرو چې پر یو بل لګولې دي. پاکستان بیا واشنگتن ته هم شکایت کړی دی. د سپین بولدک تر پرونی جګړې وروسته د کابل او اسلام آباد خبرو نتیجه ورنکړه. افغان ځواکونو د بدخشان د سیبا کولوسوالي د بیرتنیولو لپاره عملیات پیل کړل او په سوریه کې له اوربند لږ وروسته سرغړونې وشوې. د خبرونو تفصیل: د کندهار امنیتي چارواکي وایي له پاکستاني لوري سره تر پرونی نښتې وروسته غونډې نتیجه ورنکړه. پرون د سپین بولدک ولسوالي او چمن ترمن په صفري سیمه کې د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمن نښته وشوه چې تر لسو ساعتونو ډیره موده یې دوام وکړ. د کندهار د امنیت قمندان په خبره نښته هغه وخت پیل شوه چې پاکستاني لوري غوښتل د افغانستان د قلمرو په دوو کلیو کې سرشمیرنه وکړي. امنیت قمندان جنرال عبدالرازق پرون ناوخته تر نښتې وروسته د پاکستان له ځینو پوځي چارواکو سره په صفري سیمه کې خبرې وکړې. د کندهار د امنیت قمندانۍ سکرتر غورځنګ اپریدي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل پاکستانی لوري پر خپل غشتنې ټینګار کاوه.
ورته ویلې چې تر څو د کابل آیتان او د پاکستان د اسلام آباد آیتان راشي دغه مځکه معلومه کړي چې د پاکستان دی آیا که د افغانستان. که چیرې د پاکستان به اجازه درکړو چې سرشمارنه وکړي او که نه خو هغه دې ته خپل کار وکړي. دوی هم نه منله او د دې خبره موږ نه منو.
په پرونی نښته کې دواړو لوریو ته مرجوب لا وشتې ده. د کندهار امنیت قمندان وایي له کرښې دې غاړه په جګړه کې دوه سرحدي پولیس او یو مور میرمن وژل شوي، یو له سرحدي پولیس او څوارلس ملکیان ټپیان دي. د یو بل خبر له مخې د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي پاکستاني ځواکونو د جمعې ورځې په مازدیګر د ډیورنډ کرښې اخوا څخه د تورخم پر بازار د توغندیو برید کړی. د ولایت ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو راکټونو د لګېدو له امله یوه باروړونکي تش موټر اور اخیستی، نور چا ته زیان نه دی اوښتی. د بدخشان ولایتي چارواکي وایي د زیباک ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د دولت وسلوالو مخالفانو دغه ولسوالۍ اته ورځې مخکې ونیوله. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په جګړه کې مخالفانو ته درنه مرجوب لا اوښتې ده.
شدیده جګړه روانه ده. د امنیتي قواوو نمایندګي، کماندو، پولیس سرحدي، پولیسو مدني ټول په یو هماهنګي او یو همغږۍ سره په هغه کې شدیده جګړه روانه کړې ده. دقیق شمېرې دښمن ته ډېره قوي ضربه وارده کړې.
د والی مرستیال زیاته کړه چې زیباک په پدریو څلورو ورځو کې د دولت له وسوالو مخالفانو ونیول شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له خپل تاجکستاني سیال امام علي رحمان سره په ټلیفوني خبرو کې له افغان پوځیانو سره د تاجکستان د همکارۍ مننه وکړه. څه باندې دوې اونۍ مخکې د بلخ پر 209 شاهین قلي اردو وسلوالو حمله وکړه چې په نتیجه کې په لسګونو افغان سرتیرو ته مرجوب لواوښته. د ولسمشر مرستیال بیان د وخان مینپال وای ځینې ټپي شوي افغان سرتیري د درملنې لپاره تاجکستان ته استول شوي. جمهوري ریاست وای شاغري غني له خپل تاجکستاني سیال څخه غوښتنه وکړه چې په امنیتي او اقتصادي برخو کې د همکاریو د پیاوړتیا په هدف افغانستان ته سفر وکړي. په پام کې ده د امریکا د پاوځ بریدګای بووی بریکډال په اکتوبر میاشت کې محاکمه شي. د پدې تور محاکمه کې شي چې په 2009 میلادي کال کې هغه وخت خپل نور ملګری په خطر کې واچول چې په افغانستان کې خپل پوسټي بهر ووت او وسلوالو طالبانو اسیر کړ. پوځي قاضي ډګروال جیفری نانس د جمعې په ورځ د دې محاکمې لپاره یو منصفه هیئت وټاکه. بریکډال مخکې تر دې چې د 2014 کال د می پر یو دیرشمه د طالبانو د 500 بندیانو په مقابل کې تبادله شي تقریبا 15 کاله د دوی په اسارت کې وو. ل ازادي راډیو خبرونه اوري. په فرانسې کې د ولسمشۍ انتخاباتو تر دویم پړاو مخکې وروستۍ نظر پښتني شي چې خپلواک کاندید ایمانوئل ماکرون تر خپل سیالې مارن لوپن ډیر مخکې دی. په فرانسې کې سبا انتخابات دي او پرون د دغو انتخاباتو د کمپاینونو وروستۍ ورځ وه. د اف او پ فدیسیال ادارې لخوا شوې نظر پښتنه چې د جمعې په ورځ جزئیات خپاره شول څرګندوي چې ماکرون تر خپل افراطي شي اړخي کاندید مارن لوپن لوودې شونې ولې تر 3% پورې مخکې دی. وروسته له هغې چې 14 ورځې مخکې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې یوه کاندید هم 50% جمع یو رایې ونه ګټلې، دوه مخکښ کاندیدان ماکرون او لوپن دویم پړاو ته ووتل. ایمانویل ماکرون د اروپایي ټولنې د غړیتوب پلوي کوي، خو میرمن لوپن چې د اروپایي ټولنې ضد تګلارې لري د مهاجرت په اړه هم دریځ سخت دی. څارونکي وایي په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ نن نښتې شوې دي. دا نښتې لږ وروسته تر دې وشوې چې د روسیې په مشرۍ په سوریه کې خوندي سیمې رامنځته شوې او هلته اور بند وشو. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي دي چې د سوریې جنګي جټ الوتکو د سوریې په شمال لویدیځ ولایت حما کې د از لاقیه پر کلي بمباري کړې ده او دې سیمې ته نږدې د کفرزیتا او لاتام نه شارګوټي په نقشه کړې دي. وروسته تر دې چې پرون له نیمې شپې وروسته اوربند پیل شو، د څارونکو په وینا د حمس په شمال کې د تیرمالا سیمه هم دولتي ځواکونو په توغندیو وویشته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي یو عالي رتبه ډیپلومات به د روسیې د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سرګی ریابکوف سره د دوشنبې پر ورځ وګوري. دوی به پر دوه اړخیزو مسایلو په خپلو کې خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه وویل توماس شانون چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین دی له ریابکوف سره د کتنې لپاره له واشنګټن څخه نیویارک ته سفر کوي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو دا کتنه په داسې حال کې کېږي چې د امریکا متحده ایالات او روسیه پر ځینو نړیوالو مسایلو په خپلو کې د نظر اختلاف لري. پرون جمعه د امریکا پوځ اعلان وکړ چې د سوری په هغه ساحو کې به هم چې د امن زون بلل شوي د داعش د سخت دریځو پر ضد هوایي حملې وکړي، خو روسیې ویلي د امریکا تر مشرۍ لاندې د ایتلاف پوځي الوتکې به پر دغو ساحو الوتنې نشي کولی. د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا ټاپو وسمې غیر قانوني الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له روس پلوه بلتون پالو د روسیې ملاتړ د ماسکو او واشنګټن اړیکې خړپړ کړي دي. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې په سپین بولدکې د ډیورنډ پر کشه د پاکستاني او افغان ځواکونو تر پروني نښتې وروسته کابل اسلام آباد ته شکایت کړی.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان شارژ دفتر سفارت پاکستان در کابل را احضار کرد.
پاکستان هم په ورته عمل لاس پوری کړی او افغان شارژ دفتر احضار کړی. د راپورونو له مخې ولسمشر اشرف غنی د پاکستان دا بلنه رد کړې چې اسلام آباد ته د خبرو لپاره ورشي. په پاکستان کې میشت سیاسي چارو کتونکو سمی یوسف زای وای
وو پر تعلقات نور هم خراب شي او د ټول لغټه ګټه بددي هغه میډیټنت یا جهادي عناصر ترسي.
هند یو سټیلایټ فضا ته لېشي او افغانستان ته هم پکې برخه ورکوي. دا موضوع مو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له سرپرست وزیر سره شریکه کړي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د امریکا له پریکړې خبره وچوي. په سوریه کې به د اوربند او خوندي سیمو د رامنځته کېدو سربیره داعش په نقشه کړي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د وروستۍ شخړې په تړاو دواړو هیوادونو اعتراض کړی دی. افغان چارواکو پرون جمعه په کابل کې د پاکستان د سفارت شارژ دافر او پاکستان په اسلام آباد کې د افغان سفارت شارژ دافر احضار کړی دی. پرونۍ شخړه که څه هم پای ته رسېدلې، خو دواړو لوریو ته یې مرژوب لاړولې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وسلواله نشته چې له سپکو او درنو وسلو پکې کار اخیستل شوی اول د پاکستان لخوا پیل شوی ده. صالح محمد صالح راپور لري.
افغان حکومت وی د کندهار ولایت د سپین بولدک او چمن ترمنځ په سیپری سیمه کې پرونی نشته اول پاکستانی پوځیانو پیل کړه. د کرشی په دوړو لوریو کې د ازادي رادیو خبریالان د امنیتی سرچینو په حواله وی په دې نشته کې چې لسپکو او درنو وسلو پکې کار اخیستل شوی دوړو لوریو ته مرګ ژوبله او وشتیده. وروستی راپورونه وایي چې په دواړو لوریو کې 15 تنه وژل سوي. دغه راز د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونو نور ټپیان سوي دي. د پیښې په تړاو افغان حکومت پرون جمعه په کابل کې د پاکستان د سفارت شارژ دافیر احضار او خپل سخت اعتراض یې ورته څرګند کړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي افغانستان
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د لقمان او نظر په نامو کلیو د درنو وسلو د انداختونو او په ساحه کې د پاکستانی پوځیانو د نورو سرغړونو په تړاو احضار او په دې اړه خپل سخت اعتراض ورته څرګند کړ. ورته وویل شول چې اول انداخت د پاکستاني ځواکونو لخوا شوی دی.
د پرونی نشتی په تړاو په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل سوی وو. د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان شارج دافیر د پاکستان هغه اداره رد کړه چې ګواکې نشته اول د افغان ځواکونو لخوا پیل سوې ده. افغان حکومت وایي د لقمان او نظر په نامه کلی له ډیورند کرښې دې غاړې ته د افغانستان په خاوره کې پراته دي، نو ساتنه او دفاع یې د افغان ځواکونو دنده ده. پرونی نشتې تر لسو ساعتونو ډېر موده دوام وکړ. په همدې تړاو د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي محمد داود کلکانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستانه غوښتنه وکړه.
ډیورند د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه فرضي کرخه ده چې افغانانو ته د منلو وړ نه ده. پاکستانیان باید پر دې کرخه د تاسیساتو او ودانیو له جوړولو ډډه وکړي چې د شخړې سبب کیږي. پاکستانیان باید متوجه وي که دوی هر ورځ له دې کرخې دې غاړې ته تاسیسات جوړوي، دا مسئله د افغانستان او پاکستان د خلکو ترمنځ ستونزې را پیدا کوي.
د افغانستان په ختیځ کې ډیورند کرښې ته څیرمه له نورو پرتو سیمو هم د پاکستاني پوځیانو د تحرکاتو راپورونه ورکول سوي دي. د مشرانو جرګې ځینو غړو تیره میاشت په یوه غونډه کې اعتراض وکړ چې پاکستاني قواوو له اعتراضونو سره سره د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د تاسیساتو جوړولو چارې نه دي درولي.
افغان چارواکي د افغانستان دننه د یوې میرمنې او دوو سرحدي پولیسو د وژلو خبر ورکوي او وایي چې پرون په سپین بولدک 15 تنه نور ټپیان شول. د پاکستان پوځ ویلي دی چې د دوی لور ته 11 تنه وژل شوي. د پاکستان پوځ بیا وایي چې 23 تنه په دې جګړې کې ټپیان شوي هم دي. په دې ترڅ کې پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې په واشنگتن کې د پاکستان سفیر عزیز احمد چودري د امریکا د ملي امنیت له سلاکار مارک ماستر سره کتلی دي او د سپین بولدک د جګړې په اړه یې د پاکستان اندېښنه له هغه سره شریکه کړې ده. مارک ماستر شاوخوا درې اونۍ مخکې کابل ته راغلی و او هلته یې ویلي وو چې ښایي واشنگتن د اسلام آباد پر ضد جدي دریځ خپل کړي. دی بیا اسلام آباد ته هم لاړ او له پاکستاني چارواکو سره وشغېده. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سپین بولدک د پیښې په ارتباط ویلي دي چې کابل دې د خپلو کورنیو ستونزو تور پر پاکستان نه لګوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې له پاکستانه د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې افغانستان د خپلو داخلي امنیتي ستونزو تورونه پر نورو هیوادونو نه لګوي. د دغه وزارت باندې نفیس ذکر د څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د افغانستان ولسمشر تیره اونۍ د پاکستاني چارواکو لخوا د پاکستان د سفر بلنه رد کړې او همداراز یې د هغوی غوښتي چې په افغانستان کې په ترهګریزو پیښو کې ککړ وسلوال د کابل ته وسپاري. ښاغلي ذکر د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې د خپلې اونیزي خبرې غونډې پر مهال د افغان ولسمشر لخوا د پاکستان د دورې د ردولو او همداشان د ترهګر د سپارلو په لړ کې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې افغانستان د تورنو لګولو ډډه وکړي او په خبره یې چې دغه هیواد د خپلې داخلي معاملې بهرنۍ نه ګڼي. پاکستان په دې لړ کې خپل ټینګار جاري ساتلی چې د افغانستان مسلې داخلي دي. د افغانستان لخوا مسلو ته بهرنی شکل ورکول او پر نورو د افغانستان د بې ثباتۍ تور لګول به کومک ونه کړي. دا به د ټولو په ګټه وي چې له داسې تورونو لګولو ډډه وشي ځکه چې له دې هیڅ مقصد نه ترلاسه کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې وخت کې د پاکستان د سفر بلنه رد کړې چې د پاکستان د پارلمان د رئیس په مشرۍ د هیواد د پارلمان د غړو یو جګپړي پلاوي تېره اونۍ د کابل دوه ورځنۍ دوره وکړه او له افغان چارواکو سره یې وکتل. د پاکستان د سیاسي مشرانو تر دغه سفر وروسته د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال نوید مختار هم د کابل سفر وکړ او پر افغان ولسمشر اشرف غنی سربېره یې د خپل افغان سیال او نورو افغان چارواکو سره په یو لړ مسایلو وغږېد. د افغان ولسمشر وایند کابل ته د نوید مختار تر سفر وروسته رسنیو ته ویلي وو چې نوموړي افغان ولسمشر ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې، خو په خبره یې افغان ولسمشر دا بلنه رد کړې او ټینګار یې کړی چې تر څو پاکستان د مزار شریف په کابل کې پر افغان امریکایي پوهنتون او د قندهار د بریدونو مسؤلین کابل ته ونه سپاري او پر خپله خاوره د افغان طالبانو پر ضد اقدامات ونه کړي تر هغو به د پاکستان سفر نه کوي. له بلې خوا به سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې کارپوهان د افغان ولسمشر لخوا د پاکستان د سفر د بلنې ردولو ته په اشاره وایي. له دې بیان نه داسې ښکاري چې افغانستان له پاکستانه خفه دی، خو ټینګار کوي چې دواړه هیوادونه د ستونزو د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. د سیاسي چارو کارپوه سمی یوسفزي په دې اړه د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې د کابل او اسلام آباد پر ښو اړیکو ټینګار کړی او وایي چې د دواړو ترمنځ د مذبذبو اړیکو ګټه به ښایي وسلوالو ته ورسېږي.
زما خیال نه دی چې دغه موقف یا دغه پوزیشن تر اخره پورې پاتې شي، ځکه چې سیاست دی او سیاست کې یوه خبره آخري خبره نه وي. زما په خیال که دوی غواړي چې مشکلات حل کړي، د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات بهتره شي، نو دوی بار بار باید یو بل سره کښېني او که یو ځل خبرې ناکامه شي خبرې وکړي بیا خبرې وکړي، ځکه چې که یو بل سره دا ډول تعلقات وي چې یو بل ملکونو مشران سفر نه کوي، نو دې به یو دې سره به تعلقات نور هم خراب شي او د ټولو نه غټه ګټه به د دې هغه ملیټنټ یا جهادي عناصرو ته رسېږي.
پاکستان او افغانستان له تیرې اوږدې مودې راهیسې پر یو بل تورونه لګوي چې خاوره د یو بل پر ضد کارېږي، خو دواړه لوري دغه تورونه ردوي او ټینګار کوي چې خپله خاوره به د چا پر ضد کارېدو ته پرېنږدي. د یادونې وړ ده چې پاکستانوي چارواکو د روان کال په فبروري میاشت کې افغانستان ته دغو شپږو یا ترهګرو لیست ورکړ او چې دوی په وینا په افغانستان کې پټ دي او د پاکستان پر ضد فعالیتونه کوي، چې په ځواب کې بیا افغان چارواکو پاکستان ته د 15 اتیا وسلوالو او 2 ترهګریز کیمپونو فهرست ورکړ چې دوی په وینا په پاکستان کې دي او له غزه پر افغانستان بریدونه پلانوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو پورې ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې خبريږي او په همدې څپو د ماښام له وو د سهار تر وو پورې آشنا راډیو اوریدلی شئ. نړیوالو چاپي خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ فرشته جلال زی کتنه ورته کوي.
جینز خبرونه چې د امریکا د پاوز خبرونه خبروي په خپل ورستۍ غنه کې لیکي چې په ننګرهار کې د داعش پر پناځایونو د امریکا د پاوز ورستۍ زوروري هوایي حمله سره دا ډله لا هم په سیمه کې فعالیت لري. د جینز خبرونه په لیکنه د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د خراسان ولایت څنګه په ننګرهار کې فعال ده. د خبرونه په لیکنه په اچین کې د داعش پر پناځایونو د تر ټولو لوی غیر اټومي بم استعمال د امریکا د پاوز تاکتیکي برای وو، خو د خراسان ولایت لاینه دورماته کړي. د ډلې ته زیات تاوان ورسید، خو په سیمه کې خپل نور مرکزونه ساتلي دي. دا ځکه چې د جیمز پرونی په لیکنه په ختیځ افغانستان کې د خراسان ولایت وسلوالو په داسې سیمو کې مرکزونه جوړ کړي چې صعب العبور دي او پیاده ځواک نشي ورتلای. د بل پلوه د جیمز پرونی په باور داعش په ننګرهار او شاوخوا سیمو کې د خلکو په استخدام کې سهولتونه لري او له نورو ډلو سره د انعطاف له لارې خپلې هڅې جاري ساتلی شي. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې هم په اچین کې د امریکا بمي حمله د هغه هیواد د پاوز تاکتیکي برای بللی دی. ګارډین لیکلي دا پوښتنه شته چې امریکا ولې د دې بم د استعمال پریکړه وکړه. د ورځپاڼې په لیکنه حتی په خپله د امریکا په پاوز کې دا سوال کېږي چې ولې له دې بمه کار واخیستل سو. د امریکا پاوز د اپریل په 14 د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په ستخیلو کې د داعش پر پناځایونو د خپل لوی غیر اټومي بم حمله وکړه. دې بم ته د امریکا پاوز د ټولو بمونو مور نوم ورکړی دی. افغان چارواکو ویلي چې په دې حمله کې د داعش 4 نوي غړي ووژل شو او ملکی وګړو ته هیڅ زیان نه دی رسولی. ګارډین لیکي په یو نوي څېړنه کې معلومه شوی چې د دې بم ضربه او غیظ تر هغه ډیر کم و چې مخکې اټکل شوی وو. ګارډین د السیس په نوم د جغرافیایي مطالعاتو د یو مرکز په اوله لیکلي چې د بم په 150 متره کې شپږ دېرش ودانۍ او 9 ونې له منځه تللي دي. د السیس مرکز تر حملې وروسته د دې پېښې په اړه د دریبودي کمرو او سټلایت دستګاهو په مرسته عکسونه او فلمونه واخیستل او خپاره یې کړل. دا معلومات د سیمه ییزو چارواکو له خبرو سره فرق لري. سیمه ییزو چارواکو ادعا کړی و چې د بم په 3000 متره واټن کې هم کورونه ویجاړ شوي وو، خو ګارډین لیکي د داعش پر تونلونو او مرکزونو د امریکا د حملې یو هدف شایي دا و چې د سیمې خلک خپلو کورونو ته ستانه شي. خو د ورځپاڼې په لیکنه په سیمه کې وضعیت له تشنجه ډک دی او جګړې لا پای ته نه دي رسېدلي. د امریکا حکومت د ورځپاڼې په حواله تر اوسه د دې حملو د خسارې او تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه دي خپاره کړي. ګارډین وایي چې په افغانستان کې د امریکا پوځ د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې د حملې د تلفاتو دقیق شمیرنه د خپره کړې ویلي چې هغه سیمه خطرناکه ده او امریکایي ځواکونه تر دې زیات مهم کارونه لري چې باید سرته ورسوي.
هندوستان غواړي فضا ته یو سټیلایټ ولې شي چې افغانستان ته به هم پکې برخه ورکوي. په دغه سټیلایټ کې به د سارک سازمان غړي هیوادونه لکه بنګلادیش، بوتان، مالدیف، نیپال او سریلانکا هم برخه ولري، خو پاکستان پکې نشته. صالح محمد صالح د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت له تخنیکی موین او سرپرست انجینیر سید احمد شاه سادات څخه د مرکې په پیل کې د دې نوي پروژې په اړه معلومات غوښتي.
اصلا دغه پروژه چې ده د سارک دغه د جنوبي آسیا هیوادونو تفاهم سره هندوستان یو سټلایټ لانج کوي چې په دې کې بوتان او مالدیو او بنګلادیش او افغانستان او هندوستان او حتی پاکستان ته هم دا دعوت ورکړی وي. تاسو ته هم دا کومه کړو پاکستان به د پروژه نه ووته. ټول دغه سټلایټ چې د دولس ترانسپونډر لري چې په دې دولسو کې دوی وایي چې یو یو موږ ټولو ته ورکوو خو افغانستان ته ویلي چې موږ به تاسو دوه ترانسپونډر درکړو. خو مشکل په دې کې دا دی چې دا د سات سټلایټ چې دا د افغانستان په مدار کې د افغانستان سلاک خواته لګول کېږي. افغانستان په 50 درجه سلاک لري او دوی په 8 درجو کې لګي او بیا د دوی د افغانستان فریکوینسي نه استفاده کوي چې دغه سلام لپاره د افغانستان فریکوینسي موږ یو ټل سټ اور کړی چې موږ افغانستان یو اندل پاره استعمالو. دوی موږ ته صرف دوه ترانسپونډر راکوي او زموږ فریکوینسي چې استعمالوي نو موږ په 50 درجو کې موږ خپل سټلایټ نشو لګولی. نو دا معنی لري چې د سټلایټ باید سلاټونه د یو سلاټ او بل سلاټ په منځ کې باید 3 درجه فاصله وي چې انټرفیرنس مزاحمت پکې ونه شي او دوی 8 درجو کې لګوي او د افغانستان فریکوینسي مطلب دا شو چې بیا موږ د افغانستان اگر خپل موږ سلاټ چلو او مدار کې اگر موږ ترې استفاده نشو کولای آینده کې موږ خپل سټلایټ نشو لانچ کولای. افغانستان چې کوم مدار کې سلاټ لري هغه $2 میلیونه ارزښت لري.
نو په دې معنی دا پروژه د افغانستان په ګټه نه ده.
کچیر ته دوی 5 درجو کې لګولای موږ ته په ګټه نه ده. کچیر ته دوی دغه خپل دغه سټلایټ بل ځای کې لګولای بیا موږ ته په دې ګټه ده چې موږ ته مفت دوه ترانسپونډر راکوي. کېدای شي دوی بل ځای ورته پیدا کړی وي ځکه نور دوی موږ سره په رابطه کې په دې موضوع کې نه شول. دا د سارک دا عمر سټلایټ دی اوس ورته ایس ایس ورته وایي ساؤتھ ایشیا سټلایټ. نو زه فکر کوم چې دا ایس ایس هغه وخت شو چې کله دوی پاکستان له دې څخه ووتل. نو که دوی دا خپل سټلایټ په بل مدار کې په بل درجه کې لګولي دا به موږ ته فائده ده. په دې اساس سره چې موږ ته دوه مفت ترانسپونډر راکړي موږ کولی شو چې د آر ایس ای د افغانستان پرې معلومه کړو افغانستان جیولوژیکل د ځمکې برخه کې ور معلومات وکړو د کمیونیکیشن په برخه کې موږ سره همکاري وکړو ټلی میډیسن کې او بل دا چې آی ټی په برخه کې په دې سټلایټ څخه موږ استفاده وکړو.
بل افغانستان مخکې هم د سټلایټ د یوې پروژې د لانچ کولو یا پیلولو خبره کړې و چې د افغانستان په اقتصادي دغه راز د ټکنالوژي په ډګر کې به زیات لاسته راوړنې ولري. هغه پروژه څنګه ده؟ تاسو به حتماً هغه مسله تعقیب کړې هم وي.
اصلا چې موږ خپل اوس افغان سټلایټ چداګه افغان سټلون موږ شپږ ترانسپونډر لرو دی یو ټل سټ نه خپل شوې دی چې هندستانیان ورسره شریک دي. دا د شپږ ترانسپونډر کې موږ سټلون فلور پس ترانسپونډر موږ په کرایې ورکړی دي چې هغه کې د تلویزیون نه ډیجیټل تلویزیون نه هم استفاده کیږي. د لری پروتو سیمو کې د مخابراتي مکالمو کلی په کلی او باندې ور باندې موږ یې هاته کوو او بل دا چې د جی ایس ایم د بګبون نیٹورک به پاره بک اپ ونه ده. یو ترانسپونډر نه پاره کې استفاده کوو. په نږدې وختونو کې موږ به دا دوه نور هم په کرایه ورکړو. دوه سټلایټ ترانسپونډر چې دي مثلا موږ کولای شو چې دا دوه سټلایټ امنیتي برخه کې امنیتي ملتیا ورکړو. نور ته د شفاخانو لپاره کرایه ورکړو چې عاجل ایمرجنسی سرویس لري پروتو سیمو ته وړاندې کی. خبره دا ده چې د دې سټلایټ هغه وخت په 2000 کې ختمیږي. نوې سټلایټ د لانچ کول لپاره باید کم از کم 3 کاله مخکې کار ورته وشي ډیزاینینګ لپاره. نو موږ اوس کار پر شروع کړی تر څو 2000 د افغان سټو په نوم باندې یا خپل سټلایټ ولرو یا د چا سره شریک شو او یا د چې پرسلا پارتنرشپ ونی چانه بل چانه سټلایټ پرسلا خپل ځان لپاره وخت د افغان سټو لپاره په دې باندې کار روان دی. موږ تر اوسه پورې لانی هی کړی نه ده.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست انجینر سید احمد شاه سادات.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په دې هیواد کې به د امن کورونه د حکومت لخوا تمویل شي او په دې اړه دغه وزارت هلې ځلې پیل کړې دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاندې دا خبره ورسته له هغه ازادي راډیو ته وکړه چې د امن له کورونو سره د نړیوالو مرستو د کمیدو له کبله اندېښنې زیاتې شوې. ملالۍ بشیر راپور لري.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي حکومت د امن د کورونو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر موسسې چې د دغو کورونو مدیریت یې په غاړه درلود اندېښنه څرګندوي چې که د دغو کورونو د تمویل لپاره نړیوالې مرستې قطع سي دا کورونه به هم بند سي. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاندي کبرا رضایی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت غواړي دغه د امن کورونه تمویل کړي. دوای ولسمشر ژمنه کړې ده چې هڅه کوي د امن د کورونو بودیجه د افغانستان د دولت له بودیجې تمویل کړي، او د شدو چارو وزارت هم په دې اړه له دولت سره خبرې کړي څو د هغو کسانو چې د امن کورونو په اړه اندېښنه لري اندېښنه یې رفع سي. میرمن رضایی زیاته کړه چې تر اوسه د افغانستان په 20 ولایتونو کې 28 د امن کورونه سته او له دغو څخه یې 6 په کابل کې دي. په کابل کې له دغو کورونو څخه یو یې د 2004 کال راهیسې د افغانستان د کوچنیانو او ښځو د مرستې موسسې یا HAWCA لخوا اداره کیږي. د دې موسسې اداره کوونکي مینا سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې که تر درو میاشتو پورې مالي مرستې ترلاسه نه کړي دا پروژه به ودرېږي. دا وایي په دې موده کې مرسته کوونکي چې له موږ سره یې ملاتړ کړی دی یو ان ویمن وو، او په دې وروستیو کې دغې ادارې موږ ته وویل چې ښایي خپلې مرستې قطع کړي او ونه کړای سي بیرته زموږ ملاتړ وکړي. نو موږ نورو دونرانو ته درخواستونه ولېږل، خو په دې اړه مو ځانګړې مرسته او ملاتړ نه دی ترلاسه کړی، او په دې خاطر زموږ اندېښنه دا ده چې یوه میاشت نور مرسته ترلاسه نه کړو زموږ د امن کور به بند سي. اوس مهال د ملګرو ملتونو مرسته تر درو میاشتو پورې لرو. میرمن سلطانی زیاته کړه چې د افغانو ښځو او کوچنیانو سره د مرستې موسسه هر کال شاوخوا 300 ښځو ته د سرپناه حقوقي او ټولنیز مرستې زمینه برابروي. د دې په وینا په 2016 کال کې د ښځو پر وړاندې د کورنیو د تاوتریخوالي شاوخوا 255 قضیې حل کړې دي. دا وایي بېلابېلې قضیې وې. د بېلګې په توګه میرمن او میړه طلاق غوښت او له یو بله جلا سوي وو، او ډېری کسان چې نه یې غوښتل بېرته له خپلې مېرمنې یا مېړه سره یو ځای سي، کله چې له یوه بله جلا سول د ټولنیزو خدماتو په اساس چې د دوی لپاره مو په امن کور کې درلودل دوی مو پر خپلو پښو ودرول او هغوی په خپله وکړای سو چې خپل ځانونه تکیه کړي. په امن کورونو کې هغه ښځې او نجونې ژوند کوي چې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله تېښتې ته اړ سوي وي. دوی د ښځو چارو وزارت لخوا د امن کورونو ته معرفي کېږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په هېواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه په 1995 کال کې د تیر کال په پرتله 8% کې زیاته سوې ده. د معلوماتو له مخې دا کمیسیون تیر کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر 15500 زیاتې قضیې ثبت کړې دي.
خبریاست په جرمنی کې یو څېړنیز انسټیټیوټ د انسانانو او شیانو لپاره یو نوی سکنر جوړ کړی چې په هر ثانیه کې شپږ دیرش درې بودی یا 3D عکسونه اخیستلی شي. د ساینس ډیلی خبری سرچینې د راپور له مخې دا درې بودی سکنر د نورو درې بودی سکنرونو خلاف د لیزر په ځای د مایکروسافت د کنیکټ په شان پروسې څخه کار اخلي. د دغه سکنر په وسیله اخیستل شوي درې بودی عکسونه زر پر زر پیکسل دي. تاکل شوې ده چې د دغو سکنرونو لومړنۍ نمونې روانه اونۍ د جرمني د شتوتګارت په کنټرول ټریټ نندارتون کې نندارې ته وړاندې شي. جوړونکي هیله لري چې دا سکنرونه به د ناروغیو په تشخیص کې له ډاکترانو سره زیاته مرسته وکړي.
دا معلومات اسمت سروان د سره شته کړه. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په ځواب شوي پیغامونه خبرو، البته تر اتمه بجو وروسته خو اوس بس تاسو اس ام اس نو ته مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
شاکر فرحی لیکي له افغان سرتیرو مننه کوم چې پنجابیان پوه کړل چې افغان سرتیری د خپل هیواد ساتنه کولی شي. عبید الله سروری د لغمان د علیشنګ ولسوالي لیکي افغان سرحدي ځواکونو په ډیره میړانه له خپل خاورې دفاع وکړه او پنجابیانو ته یې غاشماتونکی ځواب ورکړ. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي ولسمشر اشرف غنی باید سپین بولدک ته نور سرتیری واستوي تر څو پاکستان ته غاشماتونکی ځواب ورکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي له پاکستان سره باید ستونزې د خبرو له لارې هوارې شي. شفیع الله لیلی زای له کندهار لیکي پاکستان د خبرو له لارې نه اصلاح کیږي. حیات الله وحدت له غزنی لیکي د بولدک پیشه پشکاره د افغانستان پر خاوره تیرای دی. محبت له زابل لیکي پاکستان باید نور د افغانانو له غاشماتونکو ځواب عبرت واخلي. محمد فهیم ادیب میدانی له کوټی اشرونه پر لیشل اس ام اس کې د سپین بولدک د جګړې په ارتباط د افغان ځواکونو د مورال ستاینه کوي. جمال خان لکندهار لیکي باید د اسلام آباد پر مشانو بندیز ولګول شي چې کابل ته ولاړ نشي. شفیع الله لیلیزی لکندهار لیکي که ګټه کوو د پاکستان پر ضد به جنگ کوو. فضل محمد لکندهار لیکي ولسمشر اشرف غنی غواړي په سپین بولدک کې د اس ام اس سامنے لوستل کیږي نیمګړی دی او محمد قاسم ځواک پر استولې اس ام اس کې له هلمند د افغانانو لپاره د کار په پیدا کولو ټینګار کوي. اتنی می بچی شوی لند خبرونه. د کندهار امنیتی چارواکي ویل پاکستانی لوري سره د سپین بولدک تر پرونی نشټې وروسته غونډې نتیجه ورنکړه. د کندهار ولایتي چارواکي وایي پاکستاني ځواکونو د جمعې ورځې په مازدیګر د ډیورنډ کرښې اخوا څخه د تورخم پر بازار د توغندیو بریدونه کړي. د بدخشان ولایتي چارواکي وایي د زیباک ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او چارواکي وایي چې زیباک به بیرته ډیر ژر له طالبانو ونیسي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له خپل تاجکستاني سیال امام علي رحمان سره په ټلیفوني خبرو کې له افغان پوځیانو سره د تاجکستان د همکارۍ مننه وکړه. په فرانسه کې د ولسمشر انتخاباتو تر دویم پړاو مخکې وروستۍ نظر پوښتنې شي چې خپلواک کاندید ایمانویل ماکرون تر خپل سیالې مارن لوپن ډیر مخکې دی. څارونکي وایي په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ نښتې شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي یو عالي رتبه ډیپلومات به د روسیې د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر سره د دوشنبې په ورځ وګوري. دوی به پر دوه اړخیزو مسایلو په خپلو کې خبرې وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې په هغو ساحو کې به هم د داعش سخت دریځي وسلوال په نښه کړي چې خوندي زونونه بلل شوي دي. تر دې مخکې روسیې اعلان کړی و چې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف پوځي الوتکې به پر دغې ساحې الوتنې نشي کولی. په سوریه کې د امن ساحو ایجاد چې مسکو یې ملاتړ کوي له تېرې شپې راهیسې نافذ شو. د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور له سالم محمد صالح څخه اورو.
د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند جګړن ادریان ګالووی د جمینا وخته څو ساعته مخکې تر دې چې په سوریه کې د امن ساحې د ایجاد پلان چې روسیې ملاتړ کوي نافذ سی وویل. ائتلاف به د داعش سختریزو وسلولو په نښه کولو ته هر ځای چې دوی فعالیت لري ادامه ورکړي څو یقیني سي چې دوی کوم پناه ځای نه لري. د دفاع وزارت دغه ویاند وویل د امریکا متحده ایالات په سوریه کې د امن زون د ایجاد په موافقه کې چې په قزاقستان کې روسیې، ترکیې او ایران د پنځشنبې په ورځ لاسلیک کړي برخه نه لري. جګړن ګالووی زیاته کړه امریکا به هڅه وکړي د ائتلافي ځواکونو عملیات په اغیزناک ډول روان وي. تر دې مخکې د سوریې د سولې په باب مذاکرو کې چې د قزاقستان په پلازمینه استانا کې وسوې د روسیې مشر استازي اعلان کړی و چې خوندي ساحې به هغو سیمو ته څیرمه پرتې وي چې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف جنګي الوتکې ورباندې الوتنې کوي. د روسیې استازي الکساندر لاورنتیف د جمعې ناوخته وویل د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف الوتکې به کولی سي په مشخصو ساحو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د سختریزو وسلولو په وړاندې خپل پوځي عملیات پر مخ بوځي. خو د څرګنده نه کړې چې آیا دغه الوتکې کولی سي په خوندي ساحو کې هم د داعش اهداف وولي کنه. الکساندر لاورنتیف وویل تر هغو چې د سوریې مخالف جنګیالیو د سوریې پر دولتي ځواکونو حمله نه وي کړې نه به د روسیې او نه هم د سوریې جنګي الوتکې پر امن سیمو الوتنې وکړي. خو ده وویل دغه الوتکې به له امن ساحو بهر د داعش پر سختریزو وسلولو خپلو حملو ته ادامه ورکړي. په همدې حال کې د روسیې پوځ د جمعې په ورځ وویل چې د داعش د سختریزو او په القاعده پورې د یوې تړلې ډلې پر خلاف چې پخوا النصره جبهه بلل کېدله خپلې مبارزې ته په امن ساحو کې هم ادامه ورکړي. د روسیې دغه اعلان د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په وسلولو مخالفو ډلو کې اندېښنې ولاړې کړې دي. دوی زیاته کړې د بشار الاسد دولت مخکې له دغسې اعلانونو په استفاده هغو قواوو ته چې روسیه یې ملاتړ کوي زمینه برابره کړې په هر ځای کې چې زړوي حمله وکړي او ادعا وکړي چې ګواکې پر ترورستانو یې حمله کړې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې په هغو سیمو کې به هم د داعش سخت دریځې وسله وال په نقشه کړي چې خوندي زونونه بلل شوي دي. د بشري حقونو د ملاتړ ادارې په سوریې کې د ملکیانو لپاره د امن سیمو د جوړېدو پر اغېزمنتوب شک څرګندوي. ایران، روسیه او ترکیه په سوریه کې د ملکی وګړو لپاره د خوندي سیمو پر جوړېدو چې امن سیمې ورته ویل کېږي د جوړېدو موافقه کړې ده. خو که چیرې د نړۍ په نورو سیمو کې د امن سیمو تاریخ ته وکتل شي، داسې ویره ده چې دا کار شایي په سوریه کې د ملکیانو له امنیت سره زیاته مرسته ونه کړي. جزئیات ته فرشتې جلالزی په راپور کې.
مسکو، انقره او تهران د تیری پنځشنبه پر ورځ د روسیې د وړاندیز په ملاتړ کې موافقه وکړه چې د سوریه په شمال لویدیځ کې چې د رژیم مخالف وسلوالې ډلې فعالیت لري ملکی وګړو ته امن سیمې رامنځته شي. امریکا وویل چې په سوریه کې د بحران د کراري له هرې هڅې ملاتړ کوي، خو د دې موافقې په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. یو شمیر نړیوالو پالیسي جوړونکو له ډیرو کلونو راهیسې په کړکېچنو حالاتو او وسلوالو نښتو کې د ملکي وګړو د خوندیتوب، د بشري مرستو رسولو او د بحرانونو د سوله ییز حل موندلو لپاره د امن سیمو پر اغېزمنتوب بحثونه او پوښتنې کړې دي. دا شایي په نظري ډول یو اغېزمن کار وي، خو دا چې د امن سیمو جوړېدل د بحرانونو له سیاسي حل سره مرسته کولای شي په عمل کې نه ده ثابته سوې. ملګرو ملتونو له بوسنیا تر جنوبي سودان او رواندا پورې په مختلفو وختونو کې د نړۍ په کرکټ ځپلو هیوادونو کې د ملکي وګړو د خوندي ساتلو لپاره دا هڅه کړې، خو د دې اقدام منتقدان د جګړې د مهاجرینو لپاره د کمپونو په توګه ورته ګوري. ملګرو ملتونو د پخواني یوګوسلاویا د جګړې پر مهال په بوسنیا کې د ملکي وګړو د امنیت لپاره امن سیمه جوړه کړه، خو منتقدان وایي چې ملګرو ملتونو د جګړې ځپلو خلکو لپاره داسې کمپونه جوړ کړي وو چې تر اندازې زیات لو وګړو ډکو او په حقیقت کې د دې سیمو د امنیت ساتلو لپاره وسوال ځواک نه درلود. امن سیمې هغو سیمو ته وایي چې د ملګرو ملتونو سازمان یې په کړکېچ ځپلو سیمو کې رامنځته کوي. په دغو ځانګړو سیمو کې ملکي وګړي ساتل کېږي او داسې انګېرل کېږي چې وسوالې ډلې باید حملې ورباندې ونه کړي. په بوسنیا کې د ملګرو ملتونو د امن شپږ سیمې جوړې شوې وې چې پر ټولو یې حملې وسوې او دوی سیمې سربنیڅه او زپا جګړه مارو ډلو ونیولې. د 1995 میلادي کال په جولای کې د بوسنیا په سربنیڅه کې د ملګرو ملتونو د سازمان تر فرمان لاندې 400 هالندي عسکر چې د امن سیمو د امنیت مسولیت ورلغاړي ونه توانېدل چې د 8000 بوسنیایي مسلمانانو، نارینه وو او هلکانو د قتل عام مخنیوي وکړي. په بوسنیا کې د ملګرو ملتونو د سولسات ځواک تر پوزه لاندې پر لسهاو شوځو جنسي تیری وسو. په سربنیڅه کې د ملګرو ملتونو د امن سیمه په حقیقت کې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې د تر ټولو ظالمانه قتلونو او بشري ضد جرمونو شاهده شوه. د بشري حقونو د څارنې سازمان هیومن رایټس واچ ویلي چې د امن سیمو جوړېدل په سوریه کې د ملکي خلکو له امنیت سره مرسته نه شي کولای، ځکه دا کار ښه سابقه نه لري. د هیومن رایټس واچ په حواله په یو سیمه کې د زیاتو ملکي خلکو راغونډول خطر زیاتوي او حتی پر دو خلکو د حملو امکان زیاتېدل شي. په دې سازمان کې د ملګرو ملتونو استازي لویس چاربونیو ازادي راډیو ته وویل کله چې تر تهدید لاندې خلک له جګړې تښتي، هیڅ ډول امنیتي ملاتړ نه لري او تاسو یې په یوه سیمه کې واچوئ، پر هغوی اسانه برید کېدلای سي. هغوی لکه پر ځای ناستې چرګي د هر ډول حملې اسانه هدف کېدلای سي. یا په بل مثال، دا خلک په یوه بوتل کې د کبانو په څیر وي چې رانیول یې ډېر اسان کار دی. په سوریه کې شپږ کلنې جګړې لشته لږ څلور لکه کسان ووژل او میلیونونه یې له خپلو سیمو تېښتې ته اړ کړي دي. د څارونکو په باور امن سیمې په ډېرو مواردو کې هغه وخت جوړیږي چې په جګړه کې ښکېل لوري د سیاسي حل په موندلو کې ناکام سي. له دې امله هغه کسان چې د دې سیمو د ساتنې مسؤلیت اخلي باید د اصولو او قوانینو په چوکاټ کې کار وکړي. په غیر صورت کې به هغه سولسات ځواکونه چې د دې سیمو د ساتنې دنده اخلي د سربنیڅه د بشري فاجعې په څیر د زور او زیاتی د څارونکو او کتونکو رول خپل کړي او د مخنیوي لپاره شای ډیر څه ونه کړي. د یادونې وړ ده چې په نړیوالو قوانینو کې د امن سیمې کوم ځانګړی تعریف نه لري.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم آزادی او اوریدونکو پروګرام درو، دا پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کړی.
آزادی او اوریدونکو،
د
جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. بیا هم تاسو له بیلابیل پیغامونو سره راغلم. لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده په افغانستان کې د نورو ستونزو ترڅنګ بیکاری یو لوی ستونزه ده چې کولای شي د ټولنې د ناخوالو لامل شي. زموږ ډیری اوریدونکو له لوړپوړو چارواکو غواړي چې دغه ستونزې ته پاملرنه وکړي او په هیواد کې ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي. تاسو دغه غوښتنې او پوښتنې مو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت له مسؤلینو سره شریکې کړي چې په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. خو لومړی به د همدې بیکاری ستونزې په اړه ستاسو راغلي پیغامونه در واورم.
السلام علیکم. کندهار ولایت د غړي ولسوالۍ تاسو په تماس کې یم. نن یې مسافرین جانې زه د مشرانو سره د هیله لرم چې افغانستان د خپل ځوانانو ته د کار زمینه برابرې کړي. خلک ورور بل هیوادو ته روان دي. بل یا په اوبو کې کار سو دا د بهر کار زمینه برابره شي.
ما ستاسو د ولایت بالا نازل سوالي برکه اسخره چپه. ما 14 سال مکتب خانه نه وظیفه واسطه به ما نه ما چته کنم. ما به در بدل هستم.
السلام علیکم. زه نکیب الله د کندهار ولایت څخه خبره کوم. زما دغه پیغام دی د حکومت چې ګټه نشته کاروبار ولار دی په سیاست کې د وخت چیر شو. السلام
سال مردم بیکار شده گشنگی آمده. اول شب و روز مردم خواب نداره. یک قرار اول پدر ما مریض است. یک دسته نداره که ما خرج کنیم.
احمد فرید هستم از ولایت غزنی. ما به تمام کارمندان حکومت وحدت ملی پیشنهاد دارم که از برای خدا از خدا بترسید. مردم تمامش به تنگ آمده. بیکاری، بی‌وظیفگی، فقر، بی‌امنیتی. ما خواهش میکنم که نمانند که وطن ما به طرف بدبختی برود.
السلام علیکم. دی ازادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکیلی او احترام. ورسکل سلامه. زه د فلار یو زویم په نامو دی احمد. څنګه انډیوالان لرم. یو انډیوال می د دې شوکې ده چې هغه غواړي د طالبانو لیکو ته ولاړ شي. هغه راځي ما تشویقوي دې ته. راځه چې ولاړ شو طالبانو ته. طالب به شو. موټر سایکل به ولرو. زه دوه کورو کې به غواړي ډوډۍ خورو او جهاد به وکړو. تحقیقات خو زه پلار په دکانداری مصروف کړی یم. داسې داسې ما تشویقوي. زه ورته هم خلاص نه یم. زه خود خوند خوراکي دا مې غوښتو له تا سره ولاړ شم. خلاص نه یم. بل انډیوال لرم دا راځي دا بیا دی د شوکې د لوپریوت تازه یې سولار سنن لم مکتب البته د ډیری انجینر رواني ول زده بورسره ملاقات وکړم پرونه مې سره خبري وکړي. دا خو مان زه غواړي خدا خو کار ده کو بد وختانه شي زاسې پلان لرم چې کوم دکان بند کوم ولار سم خو مېګا چې ورته دامي وایي. خلاص نه اندې کارت خلاص نه یم ګزار نه یم. بل راځي دارا توای د پرم کله یو مالته انډیوالانو ناس خو چرس مو څه کول کاریا کوم څه کول ګپین وکړي باندارم کو راځه سمن کوم سره ولار ما خو زه غواړم نه يم خلاص وزګار يم نه يم کاشکې زم خلاص وای چې کله لای وای در سره. خو بل اخره دا ټول ما هیڅ کیږي راځي یو بل انډیوال دی لرم دا راته دی بل خلکو غیبت کوي شیطانات کوي راځي راته وای چې درازه دي خپلانه دا شي وحش نو زه دې خلاص نه يم. چې خلاص نه يم که خو دا ټول خو راځي پاتې شي خپل کار مصرف کړم. نو زه دا وایم کو اكيد دولت دا غواړي چې په وطن کې سوله و امن راولي. ټول خلک دې مصرف وساتي چې هر څړی خپل کار او وزګار پیدا کړي. نه امنی پیدا کیږي نه دربدری پیدا کیږي نه رشوت پیدا کیږي. ټول فسادونه ټول مشکلات له دې وطن ورکیږي. وسلام.
دوستانو د کندهار ولایت خمو د یو اوریدونکو هغه پیغام اوري چې وای د کار د نشټوالي په صورت کې خلک په کومو کارونو بوختيږي. همدا خبرې مې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت له ویان عبدالفتاح احمدزی سره شریک کړې او په افغانستان کې مې د بیکاری ستونزې د کمولو په اړه د وزارت د اقداماتو په اړه پوښتنه ترې وکړه. ښاغلی احمد سی وای
ډېر زیاته مننه کوم. وګورئ په ټوله کې تاسو پوهیږئ چې له 2003 کال راپېښه وروسته د 2015 او د 2014 کال پایلنۍ میاشتې یو څه سوزمنې وې. او زه د ملت د خلکو له دغه درد او دغه ستونزې چې دوی مخامخ دي سره د کار نشتون مسله ده د یو سره موافق کړم. د یو افغان په حیث د یو د هېواد اوسیدونکي په حیث زه دا دوی ته د پیغام ورکوم چې واقعا هم د کار نشتون هغه یو مسله یا هغه یو معضله ده په ټولنه کې چې شاید درد ما هم و رنزوی دیده وزارت وزیر او حتی خپل خبری ورس مشر هم تر نورد دیگیم مهم تکای در سرد ملت او دی خلق دی پارزوان متوویم چه دستی نده چه چارواکی لهم بخپل خبری ورس مشر پری وقتی دی تفاوت دی او دی کم دستی برنامه یا کرنلارو نداری چه ده خلق دی پارغوی پلارو چه ویست سو پر خلق دی کارمنده نوشدی پتولی که برنامه موجودی دی دیر لوی دی برنامه تلاس رنیدی کم تعهد او وعده چه خلق اغلی و رسمه شل خلق سر دلو دلو او مخصن ده کار سولیدی چارو دارد ورسنه رهبری چه لخلق سر منگه کم وعده کرده چه من بده بیکاری کچا رجی تو ده حقه یا مسئولیت نرسی بلکی اوازی دی خلق و رسمه شل مسئولیت بی یا هم یوازی دی کار سولیدی چارو دارد مسئولیت بی یا هم دیو بلی مشخصی داری دا یو ملی پروسه ده او پدی که طول دولتی داری پدی که مشترکن کار کبی او خوشبخت رو دیدیم که دیره که همه هنگی دی طول دولتی داره ترمانی زده مصبت شوی ده او دیده ده همه هنگی یا وزنه علتی که منو تاسی مصبت دو بی چون گورو منگ وزدیتا یعنی ورسی دلو چه به بیکاری کتا شپک سلا نرچی دستا یعنی دا وګوري یو هغه شمیر به کاران چې موږ له 230 کانه راپېږي خاطر در یو دا او څنګه دي بیکاری یو هغه شمیر اوس ودا کاله نور هم چې نړیوال د فرونه غوته شول دا هم چې بیکارانو سره راځي شول دا هم سره یو ځای شول یعنی دا کته ډیر لوړ شو دریمه مرحله دا و چې موږ د دې شایدانو چې هغه شمیر له میلیون نو چات موږ هغه افغان مهاجرین چې بهرنی هیوادونو کې ژوند کوي مخصوصا په ایران او پاکستان کې یعنی هم دې ته افغانستان تر څنګ شول دا ډیر یو تقاونو دی افغانستان دولت او د خلکو لپاره خو خوشبختانه هغه برنامه چې پلار وکړي چې یعنی د بیکاری کچه باید له حده ډیر اوچت شوی په اوس په دار سره موږ خلکو سره ملاتړ دا ویلی شو چې د بیکاری کچه نور هم راټیټه شوه
موجوده ونی لو هغه کلرمن ځوانان چې وګړي لوړې ځکه د لوبلې کې تحصیلي اسناد درلودل لږې نه استفاده وکړي باید په دې بحثونه کې په دغه ډول کې درسته دوی د خصوصي سکتور حسونه وا دا ډیره مهمه او ډیره یو څه قدم ستاسو شو د دې پانګونه په ښه ډیره شو پانګونه نور هم وده وکړه تر څو پر خلکو د کار مدینه لکه چې موږ اوازه په دولتي ادارو کې په دغه بحثونه باندې موږ استفاده نشو کولای دلته موږ سره د دولت د خصوصي پانګونه ډیر زیات ملاتړ موږ سره څنګه وایو چې یو غاش می ځوانان د پد د وګمرو دریمه مرحله چې موږ ور باندې کار کوو ان شاء الله پړاو ډیر زیات یعنی کار نه مکه پیلي هغه د بهرنی هیوادونو ته د استور پروسه وتې نه ایزام د کارکونکو بهرنی هیوادونو ته چې موږ سعودي کې واسر خبرې ډیر نه دي چې ان شاء الله په دې کې ډیر څه به موږ دا یو حکم لیک له سعودي کې واسر بلاتیکو ان شاء الله چې موږ یو غاش می هیوادوال د پادری وو او مخصوص هغه هی وځل چې وي مینوال دي چې په بهرنی هیوادونو کې کار کوي د فارماسي ان شاء الله دې په وخت ورته او په دې کې کار کوي او دا د نوو کوم خلکو ته ان شاء الله د کاري کچ په نور راځي ته سي
که ستاسو شمیر څه دی احمد زستم کدار ته وایي چې څومره شمیر خلک اوس مهال بیکار دي په افغانستان کې څومره لا یعنی کاری ورته لري او دوی ته کاری زمينه نشته
وګوره په ټول کې د افغانستان د غوړسي کوم سروي چې تر سره شو چې موږ د افغانستان ټول نفوس 28 میلیونه وګورلو شو لا 28 میلیونه نه موږ شاوخوا 8 میلیونه د کار واجد شرایط کسان لري چې د کاري قانوني سند د کار لري چې د کار کې کار وکړي 8 میلیونه دي لا 8 میلیونه نه د بیکاری کچه اوسه چې د سفر یا وشاریه 8 میلیونه ته یعنی د هیلمن دې ته موږ څه سره دا یو شهر 3 میلیونه څومره مطلق دي کار دي د دې لپاره هم ان شاء الله کارمندانه به وشي او ان شاء الله کوم برنامه نشم تاسو ته یادونه کړی وکړه ان شاء الله دا به یو په پرسته به پلیسی او د هیلمن دې ته موږ د دې په برنامه په پلیسی سره به دا رقم دې درشي
بله دقیقاً که تاسو د دغه کال لپاره د 1290 کال لپاره خپل پروګرامونه راته وایست ان تاسو پلان څه دی څونه کسان ته به کاري زمينه برابر شي په دغه وکاله
یو هغه مرحله چې موږ په دې نه خپل دولتي دراسې کې خلک کارمندان وکړو
دویم زمنګ ته خصوصي پانګونې په برخه کې یعنی خصوصي سکتور کې خلکو ته د کار زمینی برابرو او دریمه مرحله بهرنی هیوادونو ته د استولو موضوع ده. څلورم هم موږ خلکو ته د ځینو برنامو یا د فنی او حرفوي زده کړو پروسه ده چې دوی ته د فنی او حرفوي زده کړې ورکړو ترڅو پورې هغه خلک چې هغوی زده کړې نه لري یا څه ښوونځی نه ده لوستی نو هغوی په خپله یعنی لاس په کار ځینې داسې کړنو ته کېږي چې یا مهاجرتونه کوي یا ځینې نور داسې کړنې ترسره کوي چې مطلب ټولنې ته زیان اړول کېږي. دغه د دغه پروسه د مخنیوي لپاره موږ د اسپانیا حرفوي زده کړو مرکزونه پراخ کړي دي او نورو د پراخېدو په حال کې دي کله چې خلک زده کړه ورکړو او ځینې هغه هېوادوال چې بیا زده کړه کوي هغوی سره موږ مالي او نقدي مرسته هم ورسره کوو چې څو پرې هغه بس کې چې د زده کړې لیدلې ده دا کوی چې خپل ځان ته یو ښه کوچنی کاروبار تغسیم چې دی ژوند کوي ځان ته جوړ کړي
تاسو یعنی بیا هم زما پوښتنه دا ده چې په دغه کال کې تاسو کوم دقیق رقم لري چې په دغه کال کې دغو کسانو ته کار پیدا سي کنه؟ یعنی دغه پروګرامونه مو د یو کال لپاره دي د پلان کنه او د وژد مهاله دي ځکه تاسو حرفوي
دغه برنامه ما تاسو یادونه وکړه پرې ودانې دا البته د افغانستان په کچه ملي یو برنامه ده چې دا په ټول افغانستان کې د ټول ولس لپاره دغه یو شریعته میلیون رقم څه ماته سوکه ده دا د یو شریعته میلیون رقم ده فرده یعنی ان شاء الله د افغانستان دولت کوم برنامه کولای شي د سینټ یوازې د یو ولایت یا هم د اته شری یو میلیون له منځه ته موږ یو لک یا هم د یو میلیون لپاره نه بلکې د ټول د کسانو لپاره دی چې لمن دې ته په خاطر ان شاء الله موږ د بیکاری کچ په ډیره د سیټ کو لکه څنګه وو تر سیټ څخه ویل.
بله یو بل موضوع چې تاسو مخکې یادونه وکړل په بهرنیو هیوادونو کې کوشش کوي چې افغانانو ته د کار زمینه برابر کړي هلته به دوی په کومو برخو کې کار کوي؟ تاسو د سعودي عربستان یادونه وکړل نور کوم هیوادونه دي او په کومو برخو کې به کار کوي؟
دا مهال موږ یوازې د سعودي وسره خبرې پیل کړې دي او خبرې مو دې مخکې کړې دي ان شاء الله په دې راتلونکي کې به د یو ډیر څه یو ښه بیلګې ځان تاسو وڅېړئ ان شاء الله یو څلورم بلاسکي له سړي کې وتره نور خارجي وطن ته هم موږ خبره بوختو لکه قطر امارات او ځینې نور دي وطن ته چې له موږ دې څه څه موږ ته ونیږو او سره هم خبرې یو څه مرحله ته خیر ان شاء الله ورسو.
او په کوم برخه کې بدوی کار کوي؟ البته
البته لا تاسو سره مشخص نه دي دا به ورسره مشخص کیږي رقم نو تاسو مشخص نه ده څومره لپاره دې سکرې ان شاء الله دا رقم به ډیر لوړ وي ځینې ګونګوسې موږ اوریدلې دي چې پوهه کې 5000 یا 6000 یا هم 5000 دا له تاسو مشخص نه ده او کوم ته خو چې موږ سعودي کې ورته خو ان شاء الله دا رقم به ډیر لوړ وي او هیله مند یم چې په خیر سره وته ونیږو هغه لوړ رقم به کوکلیت له سعودي کې ورته لاسته شي بروسه دې ته وکړلی کلاسیکو دا هغه باندې هم هغه موږ ریسپی هم به مشخص کړي یعنی موږ د صفاقارې په وخت کې څومره کسان ضرورت لرو د موټر چلولو په وخت کې څومره کسان ضرورت لرو یا هم ساختماني په وخت کې څومره کسان ضرورت دا نو دا ریسپی به مشخص کړي.
زما پوښتنه دا و چې تاسو ول په دغه مختلفو بخشو کې دوی به کدی سي چې هغه خپل ضرورت وایي او بیا افغانستان سره وکي وکي آیا په افغانستان کې دغه بخشو کې دوی نسی ګمارل کېدای یا دغه کارونه نسته یا څنګه هدف څه دی چې دوی باید په بهرنیو هیوادونو کې په دغه کار وخت اسي؟
وګوري موږ اول قدم چې په خپل ځان هیواد اوس مهال افغانستان دومره په مسؤلیت نه ده چې دغه رقم چې اوس مهال بیکاره دي د څو لپاره کارمندنه وشي دا یو مشکله خبره یعنی دا یو معمول نور د ستاسو اتحادیې په لوخې کې وایو لکه امریکا لکه اروپایي ځینې نور هیوادونه وګوري دوی وګوري یو بل هیواد ته د کار کول لپاره یعنی د دې لپاره موږ غواړو چې په هغه نورمونو برابر دغه رقم ته ځواک د کاري ځواک چې موږ اوس مهال د کار زمینه نشو برابر اوري ته د هیواد کې د ریکاور شو بهرنی هیوادونو ته کار کول لپاره وسو تر هغه پورې چې موږ خپل په خپل خو ودرېدو او د دې وټره پیدا کړو ان شاء الله موږ خپل کاري ځواک د هیواد کې استفاده کوو شو نو څنګه موږ کدي دا څه وزيري چې دا تړونونه به دې ته کوي چې تاسو څه او دا خپل کاري ځواک د بهرنی هیوادونو ته ملګرو دا په دې هیواد کې ځان دی کومه ده.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی و چې د کارموندنې په اړه خبرې کولې. تر یوې لنډې وقفې وروسته نور پیغامونه ته هم ورځو.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
خوشالي موږ هغه وخت چې سوالې څو ډېر چې موږ امنیت مکه
افغانانو تل میرمنو ته په درنښت تر کوم کتلې
خزینه او بندیان په مناسبه ځای کې اوساتل شي.
لخویندو هم هیله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروګرام لپاره یې موږ سره شریک کړي. موږ به یې اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
السلام علیکم ورورا، زما د آزاد ادو سبقدر ماشین ته ټول د سلامونه. بعد د سلامه دا هر ځای په ننګرهار کې د مهاجرین ریاست کې ډېره دغه روانه ده. د وطن چې زموږ وښودی راغلي او د مهاجرینو د خوانه بس مهاجرینو هېڅ کومک نه دی شوی، او بس دغه د خپل وطندارانو خپل د غو سره کوي، نور چا سره هېڅ مرسته نه کوي. دغه ما تاسو یو خبر وکړئ، د خدای خاطر وکړئ، د مهاجرین راغلي پاکستان نه د شړ او بدشت پراته دي.
بلے السلام علیکم، زه نکیب الله د هلمند ولایت سنگین ولسوالی اوسیدونکی یم. په لاندې اوس په کندهار ولایت کې اوسېږم. زموږ د لوړپوړو چارواکو څخه دغه غوښتنه ده، دغه د سنگین ولسوالی لار په دا دوه کاله کېږي چې بند ده، هیڅوک پاملرنه نه ورته کوي. د امان الله اکا د لوړې صدا د ډاکټر تر پمپ پورې دا لار بند ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه خان کوچه د زابل ولایت نه زنگ و همه موز محله کوو چې موز مالداران یو، موز بشهده بیترنک بی اوبو گزاران و سکو بل جیوبو نست سیویم آقای انداری بی یو کش بستاوی می مال نپرو بیگی موز مالو نراده تا خماخاشی و کیگی دا سل کال دا غز موز دنده دا موز دا شارواکو سهله کوو چې موز پرنو که احتیاط رو کهی دیش کوم څو تک پرو کهی دی بچه سوک شکاری ری پرغو تکان که پر مالداران بخی او بل موږ بیا زمیندار خلکو ټول هغه ځای کې کرلې دي. زموږ د اړوند منډې کېوې هغه یې کرلې دي. موږ دلته واړوو بالا دي دوی بله پر ودرېږي. دوی پوستو ته وایي دا کوچیان توانیان دي، دا ټکان دا کوچیان کوي، د دوی مطلب د کښتې وي. نو موږ څه وکړو؟ پر کومو خوا ولاړ شو؟ موږ دا هیله کوو د زابل د چارواکو سره چې زموږ سره نو که احتیاط وکړي او زموږ سره موږ نه کې توان یې. وسلام.
د پکتیا ولایت جانخیل ولسوالۍ اوسېدونکی محمد سلام، زحمت در کوم. د کلینیک صحیح باش ډېر کمزوری دی، ډېره ضعیفه اداره لري. په دې برخه کې په دې عرصه کې د موږ سره کومک همکارۍ ته مو اړتیا ده، د مرکزي دولت، البته د مرکزي دولت څخه.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، تاسو کولی سئ هغه شمیرې چې د خبرونې په پای کې خبريږي در سره ولیکئ، موږ ته زنګ ووهئ او خپلې ستونزې را سره شریکې کړئ. باید ووایم چې د خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه دی، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه مویم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا دی پکی نکی ہم پی زوانو مالی دلی دس روز رو بازان جوڑا دی پکی نکی ہم پی زوانو لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود بولی داشن خالے صبر اکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے